السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادۍ میلمه چې د ازادۍ په میلمه کې له ډاکټر منصور سره مرکه شوې ده. دا پروګرامونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د غزې په جنوبی ښار رفح کې له روسي خودړي بری دروسته وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د ډیپلوماټانو په حواله پرون دوشنبه ویلي چې د دغه بیړنۍ غونډه غوښتنه د الجزائر لخوا وشوه او سلووانیا یې ملاتړ وکړ. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په رفح کې د بېځایه شوو کسانو پر خیمو د اسرایلو د یکشنبه ورځې په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. بل ورته د اسلامي همکاري او سازمان پر خپل ایکس پاڼه یو اعلامیه کې دغه برید جنگي جنایت بللی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یو غمجنه پیښه بللی او د څېړنو د پایل ژمنه کړې ده. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سږ کال په افغانستان کې له هرو لاسو ماشومانو نږدې درې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. د ادارې دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بېلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان یې وژلي او یو زیات شمیر ماشومان هم پکې دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې 8 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له دې ډلې ځینې په بند هم محکوم شوي دي. د دې محکمې لخوا پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن و چې د غور په مرکز کیروسکو ورزشي سټېډیوم کې سزاوی ورکړل شوې. د طالبانو سترې محکمې نه دي ویلي چې د تورنو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل که څنګه. طالبان تورن دي چې له بیا واکمنېدو راهیسې یې لسګونه کسانو ته په بېلابېلو تورونو علني سزاوې ورکړي او داسې نیوکې هم پرې کېږي چې له ځینو کسانو په زور اقرار اخیستل کېږي او مدافع وکیل ته هم لاسرسی نه لري. د پاکستان په جنوبي ایالت سند کې د ګرمۍ څپه راغلې او هلته د حرارت درجه تیرو څلرویشتو ساعتونو کې له 250 سانتي ګرادو لوړه شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د اقلیمي بدلون له کبله دغه ګرمي د ریکارډ کچې ته نږدې ده. په خاطر دې د سن په موهنجو درو ښار کې د وړي پر مهال چې لا هم شاو خامیاشت وخت تر پاتې دی د حرارت درجه 450 سانتي ګرادو ته پورته شوې. د ګرمي هوا له کبله دغه ته بازارونه ساړه شوي او خلک رستورانونو او نور عامځایونو ته په اسانه نه ځي. او اوکراین او هسپانیا د سباندې 1 میلیارد یورو په ارزښت امنیتي تړون لاسلیک کړ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د هسپانیا د صدر اعظم پیدرو سانچز ترمنځ پرونی موافقې له مخې دغه هیواد بل اوکراین سره سږ کال د 1 میلیارد 800 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. د اوکراین ولسمشر د هسپانیا له صدر اعظم سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دغه تړون لاسلیک کړ. ولادیمیر زلنسکی پرون مادرید ته رسیدلی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
خزه پیس واجدان غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنېګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق مین سره زی او د خزانه شي کولې چې نور برداشت وکړي کنه.
وموریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي، په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه مېرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کېږي.
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کېږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کېږي، لا ورته قوي کېږي. خسرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدر من اکتونکو، د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او حل یې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرامه چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. رازو دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کېږي، او هغه مېرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کېږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اړه وایي:
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو مېرمنو لپاره د دې ترڅنګ چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستي او نالوستي کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنی دوی په دې مفکوره دي چې چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده، او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که چیرې مطرح کړی او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او ښادۍ کې نه شریکېږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقېږي.
هغه مېرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسې وضعیت سره قوینئ څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سي اړخه کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کېږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کېږي، لا ورته قوي کېږي. که چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي بلکې لا ورته شدیده کیږي، په دې معنا چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو مېرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ مېرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، ښایي دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمانې ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکام نه باید ځان بخبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی، او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډېری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې هلته خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، با خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دینه لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزه شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانې دی چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نه شي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې او ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کیږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي جلۍ وي او کالک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو خپلې غوښتنې خپله وپېژندي، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواوونه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان ته شخصي دوی کولی شي چې تپو تلاش وکړي، د خپل تپو تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان دارت وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 2% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یو ځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفرقه کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک یې غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ول وهل خوري، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور، له بده مرغه افغان میرمنې له کلونو کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له هغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نه شي. یوازینی مشکل چې ډېر دي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه مېرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زموږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زرخه کې چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه وایي په حساب وایو کنه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دي کنه او دا د نکاح چې دی سنت دي کنه چې څوک غواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړی چې دی حتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر سل حامیزه. او دوهمه کې دا مشکلات چې پیدا کېږي کنه مشکلات چې پیدا کېږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته باید دی لاشي داسې هلته چې ځي حتمن خپل ورېندارې د هغې نه په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه طلاق یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ چای نه لري ځان سره کنه هېڅ چای نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه مهر ورته نه ورکوي همدازه سمدستي ورته چې شی نه ورکوي کنه دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی چې د خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان ورته هغه وکړي کنه مخته سي.
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې شته چې هغو ودونه کړي و بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوې وي دوی په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي د دې په اړه تاسو څه راته وایي څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپل د مثلا مخکې معلمان وو کنه معلم و یا شی چې وو هغوی خپله ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه په دې لحاظه هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتما خپل ماشومانو سره به ځي کنه ډیر مزونه په دا ماشومان په قصه کې منې دي کنه هغه وسره تر سوچ دې دوی اقتصادي او شی برابرۍ کې ډیر کېدای شي چې ډیر مشکلات یې ونی سي همدا وجه ده چې اوس موږ تاسو ګورو کنه نړۍ خزي ګټګري ته غږ کوي کنه مخ کړی ده یا شاخه کارونه ته مخ کوي یا لذی یا ماسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې سوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو میرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ کوم ټکی چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همېشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي. دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، قربانې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه د هر له خوا نه، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډیریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډیر شوي دی.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي کنه، تیر کړي او زما وایي نوم باید هغه نه شي چې دا ولې وایي بیرون لاړ طلاق واخیستل کنه، دې له خاطره خو دوی نه شي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نه شي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل د سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وو کنه، یا یو انجینر وو، یا یو وکیل وو، اوس چې دا کور کې ناسته دي دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامه کې بندې یو کنه، او کور کې بندې یو کنه، دې له خاطره بس باید ډېر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي د خپل ښځو سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمن یې په دې ونه توانېږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالت څومره خرابېدلی سي؟
حالت ته زیاده خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده د مخکې د دې نه، اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه ورکړي، جنګونه دونه په دشمني بدلېږي کنه، د فامیلو دشمني پیدا کېږي، هغه پیدا کېږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي، بالکل خار نه بل خار ته ځي بېخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرگی دیو جرگی دی چی جرگی و کی تر سوچی یا طلاق وقت دی یا تای بیرتا یا غاو تا سنز دیر دیدر ما چل دیدر در دیر خلق جوان دیر آقا کرده سوک چی امکانات لری بیخین و باز دیدی جوان نباز تختی دیدی دی بلا یا زایتا تلی دی چی بیخی اخت کورانه اینا بیخی دوار دو کورانه اینا بس اگوی تو روسا پوری ایس آقا اینا لری کن اطلاع اینا لری چی دوی چیر تا دی کن دونه یعنی خلق مجبوری ایگی کن بزواری ما چی دا اول نباید چی دوی آقا ایگی کن چی نو جوری ایگی باید دیر سلام ایزا پوری باید دوی او کل نجدا شی تر سوچو پل مشکلات و دیتا پیدا نشی
تا سو پا پایل که ویل چه کچیری جنگ جنجالی نو بهترین الار جدا که دل دی خو افغانان خپل کلتور تا خپل رسم تا دیر ارزخت ورکی تا سو فکر که وی دا کار سوم را پا زیان دا چی دوی شریعت نمانی آرام از ون نگواری او دوی یواز خپل فرهنگ تا خپل کلتور تا قام خبره د خلکو خبرو ترزښت ورکی
ډیر ورته وای چې اسلام کې داسې د داسې وای اسلام څه کوي وای مونږ افغانان یو د دې خاطر زمونږ یوازې نه یغه هم چې ډیر دي کنه مشکلات هم افغانستان کې چې ډیر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو کنه اما ټول خلک زمونږ په سدي داسې د اسلام قواعد نه خبر نه دي کنه د اسلام قوانینو نه خبر نه دي اندسه سرسدی هغه ویل دي کنه موزیک یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې د اساسي اسلام دوی ته خودل شوی نه دي دوی خپل ځان پیښې ویني دي همدې له خاطر دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شو نه صحیح مسلمانان شو کنه که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې ژوند او اسلامي هغه دي کنه چې قواعد مونږ باید ومنو هغه کې هر شی باید اسلام ده چو پورے ڈیر کو آسانی سره دوی کوړی شی او بل نه جدا شی مخکې نه نه چې دوی ته دسه نور مشکلات پیدا شی یا
په اخر باندې تاسو نظر دي تاسو مشوره د غسی کورنۍ ته ولرو چې په جور جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې سو په حساب ارتباط وړ چې قائمه کی اول باید دوی یو بل سره ډیر دسه او پی جنې کنه چې دوی سوپ دی او زه سوکه ما پس لاغه نه چې دا ژوند چې شروع کوي او ګوري چې اندا جوان چې دی په یو کال دوا کال کې دوی ته معلومیږي چې دا سره قام دی کنه یو بل د معرفت یو کال یو دوا کال بس دی کنه چې بیا دوی کول شي چې دا جوان په دې حالت کې مخته وي سي کنه دوی باید خپل جوان مخته وي سي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي اولادونه پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي د اولادونه بیچاره ګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي دې له خاطر زما پیغام دا دی چې اول باید ډېر د سړیا چې دی باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې او همداسې مېرمنې هم چې دي تر هغه دا چې کولی شي خپل ژوند باید په ښه شان مخته ویسي چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانشي ډېرې سختې رانشي دا نه غواړي چې جدا شي که نه زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي په خراب هم تیریږي په ښه ولې په ښه نه تیریږي د خپل ماشومانو له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامیزه طور باید لاړ شي او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هوارېږي جدا کېدل مناسبه لار ده
انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارونه تلاش کوي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه zarar مومي الته شریعت اجازه ورکړي ته دغه د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه د مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده دی واده او دی عقد او دی نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سوله او لومړی خاوند خلاص سوله خپل خوخه او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سو پاکلو او باندو کی څه کی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 2 1 2 1.
د ازادي میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او پاین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پانتون دي استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایط د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کیدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوا نه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډېر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډېر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماستری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړه.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپل راغلی یاست په سکالرشپ لاري راغلی یاست او زده کړې کوي که مو زده کړې بشپړې کړې ډاکټرا مو واخیستله په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپله وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکله دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکارۍ روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبري اوریدي.
Gardwa hulu se poke sindamani gulde Gardwa gulu dil ko ki bindamani gul.